په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د خبرګولی یا جوزا 9 د جون میاشتې 19. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د راپورونو تر معرفي مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د هادې نسناستې پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د هادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندرتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندرتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یوه ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګزاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندرتون به د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. د دغه نندرتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکې سه شمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو 11 تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ 2 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز ترلان مهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر 16 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنګلادیش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل سوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي. ټاکل سوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول غونډې څه ګټه لري؟ یوه فعاله وایي.
دا هیڅ ګټه نه لري. د دې تاثیرات د دې بحث شول د دې وی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله بلکې نور هم موږ ته بیزي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
مسابقه خو د مشرا هیجان جوش
کړ. خو خو د بازار رپورت و خلک کار کاوه اې د ټولنې سره شان نه دی کاروبار نشته.
د یو نه دا ژوند ته هم کتنه کوو.
څوکه بولانی خرڅي څوکه وبو خرڅي څوکه کراچيونی کوي زهره سر د افغانستان هنرمندان
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون له چینایي چارواکو سره خبرې پیل کړې چې دواړو مثبت خبرې بللې دي. تر پنځو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه تشریح غلست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته تکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغ راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي او د شوزو اونجونو په وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو ترڅنګ ویل سوي چې شزي اونجونې د 2021 د کال له دوبی راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دې غونډې په درشل کې د شوزو د حقونو دینو مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د شوزو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې دي سمدستي کوټلي ګامونه واخلي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نننه د 150 کزو په ګډون له نه هاویا کسانو سره د مرکو او د وی سروي په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر خزو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکار بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوی یو شمېر معترضو ښځو په یو سر خلاصي لیک چې متن دی ټلویزیون خبر کړي لدې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. لدې پوسره د یو شمېر مترزو خزو تصویرونه هم خپاره شوی خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره خزو پکې ګډون کړي څه نه دی ویل شوی. په دغه لیک مترزو خزو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره خزې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو به برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې جنگي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. پاین هلک دی نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساوات او د نړیوالو بشري حقوقو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
ومردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کوم غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په غو راپور چې دوی جوړ کړی و کوم تاثیر خاص زمونږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي زمونږ بنیادي اساسي حقوقونه خولاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي، دوی خپل کانفرنسونه نیولې، دوی خپل اوازونه پورته کړي دي، دوی د اساسي راپورونو باندې بحث کړي دي، دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی باس کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوي، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندې دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر ورانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولې دي، پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نور کوم پیاوړي وسیلې لري؟
دا چې د دغه غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمیر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلي اقدامات وکړي، زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیزه ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې ناری سوری وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي، او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړۍ وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژي امیل وه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي وای تر راتلونکو دوه اونیو به د هلمند سیند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایرانی تخنیکی پلاوی سیمې ته ولاړ سي. حسن کاظمی قومی دا خبره د ایران رادیو ټلویزیون ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو هلمند ته د دې پلاوی له تلو سره موافقه کړې ده. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست د سفیر وایي د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په ګجکی بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمې ته سفر کولی شي. حسن کاظمی قومی دا د حقیقت موندنې په برخه کې یو ښه ګام بللی. کاظمی قومی وویل دا پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. نوموړي ویلي ما وړاندې په خپلو خبرو کې د یوې میاشتې یادونه کړې وه چې اوسې 15 ورځې تیرې شوې. حسن کاظمي قومي د غوی په 13مه د طالبانو حکومت ته یوه میاشت مهلت ورکړی و چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په اړه شوي تړون ته ژمن پاتې شي او اوبه ورته زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره افغانستان ته د دې ایراني پلاوي ته تلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو ویلي ایران ته اوبه د شوي قرارداد پر بنسټ روانې دي، خو د پرله پسې وچکالیو له امله اوبه کمې شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي په خپله مرکه کې د تیر په پرتله د کړکیچ د کمیدو خبره هم کړې او زیاتوي د طالبانو حکومت سره د هلمند سیند اوبو د حقابې په اړه خبرې خې روانې دي. حسن کاظمی قومی په خپلو خبرو کې د کمال خان باندې هم اشاره کړې چې د دله قوله ایران ته د سیلاب د ورتلون کو بو مخبل لور تاړولې، هغه چې د دله قوله په سیستان او بلوچستان کې وچکالی زیاته کړې ده. هغه په ایران او افغانستان کې روسي طبي وچکالی ته هم اشاره کړې او په مشترک ډول د ستونزې د حل لپاره د یوې حل لارې په جوړېدو ټینګار کړی. حخوا د اوبو د مدیریت یو شمیر متخصصین وایي داسې مال چې په کجکی بند کې د اوبو د معلومولو آله شته او تودوخې په ټولې نړۍ هم اغیز کړي، نو د ایراني پلاوي لخوا د اوبو د کچې د معلومېدو اړتیا نشته. شنونکي انجینر زیار مل افغان:
لګ تر لګا او نړیواله تودوخه په ټوله نړۍ کې اوبه کمی کړي دي او هر ځل د اوبو ارزیابي ته ضرورت نشته. دلته یو تړون موجود دی، واغه تړون باندې باید عمل وشي.
په داسې حال کې راځي ورسیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون بیا لابلو چارواکو په توند له جل افغانستان د زیات اوبو غوښتنه کړې او د دې غوښتنې د نه عمل کېدو لامل د بدو پایلو خبرداري هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د ایران د جمهور رئیس په ګډون د ډیرو ایراني چارواکو سرګندونې غیر مسؤلانه بللې او د وضعیت د ترنګلتیا پړی پر مقابل لوري اچولی. افغانستان او ایران د هلمند اوبو په اړه په 1950 کال کې د پخوانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو د طالبانو په ګډون د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو او د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللي، خو ایرانی لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنی مسله: د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو راغنده او رڼی بللې دي. د دوړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنگټن اړیکې ترنګلې سوي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته دوام وکړ. دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې. بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي. هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو دی او وزیر لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي و چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی. دواړه هیوادونه له تایوان نه نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي. د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي، ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او کنه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. وسلم علي بشير نه اوروچی په دینو موتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په باب سره غلي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړي او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجې دوه خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړي ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رات کړ د فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیای د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وي خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې واز پرېښودل او په یو وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسید. کله چې د افغانانو د بیا میشتیدلو او مرستې په طرح یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ریسپانډ ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه ویلي دی واقعا نا امید دی. د ریسپانډ په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر ویزر او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار جورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناور کړي ملاتړ او روزنه کوي. هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار جورنال د قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو پر مهال پیاوړې شوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارات یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیږي چې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، لوګر، پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې دی را دي. لانګوار ژورنال زیاتوي ګمان کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نور ولی محسود په پکتیکا ولایت کې دی راوي چې د حقانی شبکې عمده مرکز ګڼل کیږي او مرستیال یې قاری امجد علي په کونړ کې پټوي. د افغانستان تیر جمهوری نظام او د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت ادعاوی رد کړي دي.
نه دا پی داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار واړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي چې د پخوا پرتله د ندافي کار هم پیکه سوی دی. له منصور سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړي او دغه راپور یې ورباندې چمتو کړی.
ندافي د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، پلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو، چې
چوم غختل کار کو چوم نه غختل چوک په زور په مو کار نشي کولای موږ ل خپل کار خو خو رازیو
منصور وای چې ډیرو کورونو ته تللې او لبیلا بیلو خلکو سره مخ شوې چې خوږی او ترخی خاطرې ور پرې خې دي
یا جو کار میکنم تقریبا
یو ځای کې کار کو شاوخه دولستو شکوي یو مالوش دی ورته د سین مالوچ وای چې ډیر تسمه دي هغه مو چې څومره نه دا فکرې هیڅ په حال را نغلې موږ بیا بیرته وغختلو څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وې نه منله ل سره په مو کار وکړ موږ هم خپل پیسو تیر شو خا خاطره می بیا دا ده هر خواته چې زم خلک مو عزت کوي موږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نګدې دې سم کار نشته
د سابقه خو د مشه هر جام جوش داش
په خو خو یو څه بازار ته ودو خلکو کار کاوه عاید درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځونه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي
تاسی ازادي رادیو ته غوښست ځینی افغان سندرغاړي او موسیقي ژغون کې چې په خوا به د خلکو د خوشحالۍ په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت لکبل ان په عصبي تکلیفونو وخت سوي دي دوی وایي د کور د توکو پلورل تر سوي ځینی لاسي کراچي چلوي خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسی پیدا کولای د راپور د وسندرغاړي په خبرو پیلېږي
دیگه دلم از زندگی سیاه شده و الان مسکینان به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده
په کابل کې ژوند کوي نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نن په راپور کې واخیستل شي وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کاري له موسیقۍ سره دی له همدې لارې خپل ماشومانو ته یو مړی حلاله روزي ګټله
فعلاً بیکار هستین کاروبار نه در کار کرافتین توان کړی
فعلاً ټول بیکار یو کاروبار نشته هر کار ته چولاړو زیان مو وکړ څو چې نوی کار کې بدلی کو ډیر وخت پاړي زړه مو نور له ژونده تور دی هغه وخت خو د کور خرج او شیان کېدل د میاشتې ډیر زره شاوخوا کېدلې زړه مو ډیر بد دی وضعیتونه مو ډیر خراب دي زموږ کار او ډوډۍ واخیسته نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه د موسیقي غږون که هم ورته حال لري
زه یو اسکاله کې چې زره بابا مغینه پاست وز د عمرم ډیر ستر سوې د نور کارم زده کوي نشه
هارمونیا غږون کوي دی هم د کابل اوسیدون کوي او نه غواړي د ورته سنځله عمل نه پراپور کې واخستل شي په خبره پلار اورونه هم موسیقي غواله خو وس د کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناست دي
زه دونرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډیر دي سخت ډیر دي د دوه کال کېږي چې ټول دونرمندان چې کور کې شیشلره غاي خرڅ کړه سو کې بولاني خرڅه یې سو کې خو بو خرڅه یې سو کې کراچيونی کوي زه را سر د افغانستان دونرمندانو ستار کارته چې مخ کې مخ کوم کونه فرشي مې وکاغان نشو بیا ورپسې کراچي مې واخستو میوه میوا چول کچالو آلوګا
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه ورسته د خوشاله په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقي په خبرولو بندیز ولګولو خزو په خپل خوخی د ثبت شوی په خواني سندرو او موسیقي په غګولو منځل خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت هم د تیرونی په یو نوې اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګو ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کې پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د افغانستان وته دي میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اوریدلې وي وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوي کولای افغانستان کې ژوند وکړي نو پاکستان ته کډوال شو
دلیل ازین که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم دا زما د کلونو ارمان و نشم کولای پاسه نه لاله سوار کړم زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده نو پاکستان ته راغلم خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم چې خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلای شو
موسیقي افغاني متانم نگاه به داریم در هر حالت
نظیر لطیف او وشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلا بیلې آلې غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي اړ شو هیواد پرېږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از کې امارت اسلامي آمدن
د امارت لراته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه څه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرام وي کټوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.